سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. وزارت عدلیه طالبان میگوید که فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل تعلق با حزب سیاسی و استفاده از زمین غصب شده دولتی متوقف میشود. برکات الله رسولی سخنگوی این وزارت در شبکه ایکس یا تویتر سابق شب گذشته نوشته که رسانه متعلق به احزاب سیاسی حق فعالیت ندارد، زیرا وزارت عدلیه طالبان قبلا هر گونه فعالیت احزاب سیاسی را در کشور ممنوع اعلام کرده. در ادامه گفته شده که تلویزیون تمدن مدرسه خاتم النبیین و پوانتون خاتم النبیین متعلق به حزب حرکت اسلامی افغانستان است و ساختمان های آنها در زمین های غصب شده دولتی ساخته شده. در بیانیه همچنین گفته شده که فعالیت هر سه نهاد متوقف و دفاتر آنها از سوی وزارت عدلیه طالبان مسدود می شود. تلویزیون تمدن پس از ظهر دیروز با نشر خبر فوری اعلام کرده بود که یک هیئتی از وزارت عدلیه طالبان برای بستن این رسانه وارد دفتر آن تلویزیون شده. تلویزیون تمدن توسط محمد آصف موسیمی، رهبر سابق حزب حرکت اسلامی افغانستان، در سال 1385 شمسی در کابل ایجاد شد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 3 سال اخیر صدها رسانه در این کشور بسته شده. در این مدت هزاران خبرنگار بیکار شدند و صدها تن آنها افغانستان را ترک کردند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که 18 ولایت افغانستان امروز و فردا شاهد بارندگی ها و سیلاب ها خواهند بود. این ریاست در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک، بامیان، دایکندی، غزنی، لوگر، ننگرهار، خوست و پکتیا به روزهای جمعه و شنبه احتمال باران های نسبتا شدید و سیلاب های آنی وجود دارد. مقدار باران در نقاط مختلف افغانستان بین 15 تا 40 میلی متر پیش بینی شده. بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب های هفته های اخیر در افغانستان از خود صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت و خسارات هنگفت مالی نیز به دنبال داشته است. یک گروه ضد طالبان ادعا کرده که در یک حمله در کابل 3 تن از پرسنل نیروهای طالبان را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه شب گذشته ادعا کرده که افراد این گروه شام دیروز یک محل تلاشی طالبان را در منطقه لب جر در شهر کابل مورد حمله قرار دادند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را تایید کند و منابع مستقل نیز آن را تایید نکردند. جوزف بورل، مسئول پالیسی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه خواستار تحقیق در مورد حمله اسرائیل بر یک مکتب در نوار غزه شد. دکتران گفتند که در این حمله حداقل 37 تن، عمدتاً زنان و کودکان، کشته شدند. جوزف بورل در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که در مورد این خبر وحشتناک باید به طور مستقل تحقیق شود. او گفته که گزارش ها از غزه باز هم نشان دهنده خشونت، درد و رنج برای صدها هزار افراد ملکی بیگناه است. اسرائیل دیروز ساختمان یک مکتب تحت اداره سازمان ملل متحد را در نوار غزه هدف قرار داد. اردوی اسرائیل گفته که جنگجویان گروه حماس از این مکتب به حیث پناهگاه استفاده می‌کردند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. شاهدان عینی و مسئولان شفاخانه گفتند که در مکتب السردی که توسط اداره سازمان ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی اداره می شود، کسان پناه برده بودند که به دلیل عملیات نظامی و بمباردمان از سایر مناطق نوار غزه فرار کردند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در مورد نشست صلح اوکراین در سوئیس با نرندرا مودی، صدر اعظم هند، روز پنجشنبه گفتگو کرد. زلنسکی در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که کیف انتظار دارد که هند در عالی‌ترین سطح این نشست شرکت کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، زلنسکی همچنان از مودی دعوت کرده که در یک زمان مناسب به اوکراین سفر کند. رئیس جمهور اوکراین همچنین پیروزی نرندرا مودی را در انتخابات هند تبریک گفتند. قرار است که نشست صلح اوکراین در اواسط ماه جاری میلادی در سوئیس دایر شود. در ادامه رقابت‌های جام جهانی 20 اوور کرکت، ایالات متحده آمریکا شب گذشته پاکستان را شکست داد. پاکستان با از دست دادن 7 بازیکنش در آخرین اوور 159 دوش را انجام داد. در مقابل ایالات متحده آمریکا در 20 اوور با از دست دادن 3 بازیکنش 159 دوش را انجام داد و بازی به سوپر اوور کشانیده شد. در سوپر اوور ایالات متحده آمریکا 19 دوش کرد و برای پاکستان 20 دوش را هدف تعیین کرد، اما پاکستان نتوانست این هدف را تکمیل کند. قرار است که افغانستان در دومین بازی خود در این جام فردا در گروه سی در برابر تیم نیوزلند به میدان برود. بازی بین تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و قطر 0-0 پایان یافت. این بازی در مرحله دوم مقدماتی جام جهانی سال 2026 و راهیابی به جام ملت‌های آسیا در سال 2027 میلادی شب گذشته در استادیوم شاهزاده عبدالله در عربستان سعودی برگزار شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی بعدی در برابر تیم کویت به میدان می‌رود. افغانستان با پیروزی یا مساوی در این بازی به جام ملت‌های آسیا راه خواهد یافت، در صورتی که هند در برابر قطر شکست بخورد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف، حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
د ازادي راډیو د مثلث په خبرونه کې د روسي د ولسمشر د تازه سرګندونو پر وړاندې بحث لرو. ولادیمیر پوتین د می په 28مه په ازبکستان کې له افغان طالبانو سره د اړیکو په ارتباط وویل:
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکار دي، هر څوک پرې پوهیږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد یې په واک کې دی، د دې هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
روسیا هغه هیواد دی چې د 2020 کال له اګست را وروسته له طالبانو سره اړیکې له لوړو ژورو نه دي تشه شوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته روسیې د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت یې په کابل کې بند نه کړ. داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي، میدان ورته خالي شوی. خو د 2020 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته 2020 شوه او د ګټو د هیوادونو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. روسیه د ګټو د همکارۍ د سازمان له لارې او همداراز د شانګهای د سازمان له لارې غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. د شانګهای په سازمان کې چین هم له روسیې سره دی او په کابل کې واکمن طالبان له چین سره ښه اړیکې لري. چین د طالبانو سفیر منلی دی، البته په ماسکو کې هم افغان سفارت د طالبانو شارج د افیر ته سپارل شوی دی. په داسې شرایطو کې چې په سیمه کې دوه متنفس هیوادونه چین او روسیه له طالبانو سره نږدې شوي دي، پاکستان به څه دریځ خپلوي؟ سره له دې چې د می په 1 د پوځ په اعلامه کې یو ځل بیا دا تور پورې کړ چې ترهګر د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه عملیات کوي، او څو ورځې مخکې تر دې وویل چې افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسید په افغانستان کې ونیسي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، همدارنګه په فیسبوک کې کتلی او اوریدلی شئ. رابشم د خبرونې میلمنو ته انتظار خادم د سیاسي چارو کتونکو د سکایپ لار را سره دی. دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار اسرار عالم مومند دی. تاسو دواړو هرکلی کوم. خادم صاحب، که لومړی له تاسو نه واورو، څه اټکل کوي چې داسې ښکاري چې ماسکو به په کابل کې د واکمنو طالبان حکومت په رسمیت وپیژني؟
سلامونه شیبر صاحب تاسې ته، استاذ محترم اوریدونکو ته، او میلمه ته عالم صاحب ته. زه فکر کوم چې داسې هیڅ نشته دی چې د طالبانو په رسمیت پیژندل د روسانو خوا وځنډي. اوس دنیا د پخوا په څېر باندې یو قطبي نه ده، اوس بایپولر ورلد یا دوه قطبي دنیا ده. او په دغه د قطبي دنیا کې مسکو خپل نقش لري، خپل غږ لري. د افغانستان په خاوره کې، د افغانستان په سیاست کې خپل دلچسپۍ او ګټې لري. زه فکر کوم چې اوس په هیڅ وجه باندې روسان د امریکایانو هغه انتقاداتو ته چې دوی د روسانو او د طالبانو کوم رشته یې غندلې ده هغه ته بغوږ دي. دو ورځې وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان انتقاد وکړ، مګر همداشان چې امریکایان په افغانستان کې وو تر ډېره حده پورې د روسي ګټو خلاف وو. دغه د سیاست او د مطبوعاتو ناندرۍ به وي افغانستان کې اوس د روسانو د بهرنیو چارو وزیر لاوروف د قول په بنیاد باندې چې یو قوي قدرت او حقیقت دی، د هغوی پېژندل، د روسانو سره دوی اړیکې او متقابلې ګټې تضمین کول دا یو حتمي مسله ده. ځکه اوس که چېرته وګورو دنیا په دوه برخو باندې تقسیم ده، یو امریکا او د هغوی شریکبانې دي، او بل طرف ته د آسیا په سطح باندې چې روسان هم چینایان او ایرانان او دا نور هېوادونه پکې شامل دي هغوی دي. نو هغه هېوادونه چې هغه د امریکا په بانډ کې دي یا د امریکا تر تاثیر لاندې دي هغه به تر هغه وخته پورې د طالبان رسمیت په پېژندل ځنډی چې امریکا هوکړه نه کړي. مګر دې خواته چې کله روسیا یا مخامخ جګړه کې یا هم په سړه جګړه کې د امریکا او ناتو سره ښکیل ده او وارد مخه خپل دریځ معلوم کړی دی، فکر کوم چې اوس یې ګټې ایجاب کړي چې افغانستان سره نږدې اړیکې ونیسي، کم امنیتي تهدیدات کم نشي
خادم صاحب وباشه
ټول
خادم صاحب تاسو فکر کوئ چې روسان به دا کار وکړي؟ البته د جانکر به خبرو ته اشاره وشوه چې یغوی ویل چې دا سم کار نه دی ځکه چې طالبان خپل ژمنې نه دي پوره کړي. په ورته وخت کې د پنشن به پروس باندې د روسیې بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا خبره وکړه چې له هغې غوښتنې پشا شوي نه یو چې ټول ګډونه حکومت په افغانستان کې جوړ شي د رسمیت پېژندلو په ارتباط، فکر نه کوي چې دا بیرته یو ګام شاته اخیستل دي؟
امریکا افغانستان ته په 2001 کال کې راغله او په هغه وخت کې چینایانو د روسانو سره یو تفاهم وکړ چې موږ به افغانستان کې حمله کوو، تاسو زموږ د حملې ممانعت هم کوئ، مخالفت هم کوئ، که چېرته زموږ سره په دغه پروسه کې شامل دی شي هغه دی که چېرته فقط خاموشه پاتې شي، او که تاسو بیا د هغو د مسلمانانو یا د سینګیانګ د مسلمانانو په اړه باندې کوم اقدام کوئ. همدارنګه د 1991 کال کوم معاهده چې روسانو او امریکایانو کړې وه، روسانو دا غوښتل چې امریکایان په هغه مسله کې خاموشه پاتې شي، مګر تر ډېره حده پورې امریکایان د روسانو چینایانو په وړاندې باندې پاتې راغلي دي. د روسانو شاوخوا ته حتی په پولینډ کې او فنلینډ کې په دغه هېوادونو کې خپل دفاعي سیستمونه فعال کړي دي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل خو افغانستان یې ګډ وډ پرېخوستل، د افغانستان په 2001 کال کې ووتل او دا د روسانو لپاره ښه بهانه شوله. هغوی اوس امریکایان د افغانستان په وړاندې باندې په غفلت باندې تورنې او وایي چې په افغانستان کې چې هر څه پېښېدونکي دي دا د هغه سیاسي غفلتونو نتیجه ده چې امریکایانو په افغانستان کې کړی دي. نو فکر کوم چې د امریکایانو لپاره به یو قدم شاته تګ وي، مګر اوس د امریکا د روسانو لپاره بهترین چانس دی. د CSTO په کانفرنس کې پوتین د څلور کال وړاندې ویل چې تا افغانستان د قدرت خلا رامنځته کیږي یا د نړیوال ټولنې خلا رامنځته کیږي، نو دوی په افغانستان په روسیا باندې حساب کولی شي. نو مسله داسې ده چې امریکایان پاتراندي پاکستان د اول قرآن باندې احساسات او سیاسي مخالفتونه په اول شي دي. روسانو لپاره داسې ډېر لسګونه دلایل شته دي چې اوس ورته فرصت برابر دی او مخکې تړون به کېږي بغیر له کوم
مننه. دې مسلې ته به بیا هم راشو، خو مومن صاحب کله تاسو واورو د روسانو تر خبرو وروسته چې د دوی ولسمشر هم خبرې وکړې، تر هغه مخکې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف خبرې وکړې، په مشال رادیو کې تاسو له پاکستاني تحلیلګرانو سره او د چارو شنونکو سره خبرې کړې دي چې هغوی څه وایي چې د پاکستان دریځ به څه وي که چېرته روسان په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت پیژني؟
بلکل دغه بلابل نظرونه دي، خو لومبه هم دغه خبره ته زرا زما چې تاسو وختي خبره کوله څنګه چې جانکر به ویلي چې کله هم داسې نشي کېدلې چې ترڅو افغان طالبان خپل ژمنې نه پوره کړي چې کبه کړي به دوی په رسمیت پیژندل به ډېر مشکل وي. دا خبرونه داسې ښکارېدله ځکه چې هغوی د جنکو تعلیم ته اشاره وکړله، دغسې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ته اشاره وکړله چې هلته کې خبریالانو سره څه کېږي، عام ولس سره څه کېږي، د ښځو جنکو په تعلیم باندې بندیز دی. نو په داسې حالت کې د افغان طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل یوه مشکله خبره ښکاري. خو د پاکستان کې چې زما کمی خبرې وشولې، نو پاکستان کې هم دغه خبره ډېره کېږي. لکه د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر محمد سره زما خبرې وشوې، نو هغه دا خبره کوله چې څه وخت کې پاکستان، چین او روسیې په شریکه باندې دا کوشش کوو، او په هغه کې ده دا خبره کوله چې پاکستان د ټولو مخکې وو چې دغسې په افغانستان کې د طالبان حکومت په هغه رسمیت باندې وپیژندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې کوم پخوانی وزیر هغه وخت کې بلاول زرداری، هغه خپل هم دې لپاره یو څه کمپین کړی وو. نو خو هغه دا خبره وکړله چې کله افغان طالبان په واک کې نه وو راغلي، نو د هغې نه مخکې پاکستان دا خواهش وو چې که افغان طالبان په واک کې راشي نو پاکستان کې به امن راشي، پاکستان کې طریق طالبان پاکستان او نورې وسله والې ډلې دي د هغې په مخنیوي کې به یو ښه رول ولوبوي افغان طالبان. خو هغه ویل چې هغه څه ونه شو، د هغې سرچپه کار وشو چې کله نه طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي نو په پاکستان کې وسلوال بدونه زیات شوي. نو د خبرې مقصد دا و چې که فرض کړو اوس د افغان طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي، نو د دې سره به په افغان طالبان هم ځواکمن شي، ورسره به ټي ټي پي او دغسې نور چې وسلوال ډلې په پاکستان کې هغه به هم پیاوړي شي او پاکستان کې به وسلوال بدون نور هم زیات شي. خو بیا ځن شننکو لکه د پیخور پونتون د جرنلزم څنګه استاد عرفان اشرف هغه سره زما خبرې وشوې، نو هغه ویل چې دا خبره ستا بالکل دا بل خبره بالکل سمه ده چې کله افغان طالبان په واک کې راغلي دي نو پاکستان کې وسلوال بدونه زیات شوي دي. خو هغه ویلې پاکستان تل افغان طالبان خپل اساسه ګڼلې ده او هغوی به غواړي چې د دې هر څه باوجود د دومره خطو په پولو کې د هر څه باوجود افغان طالبان هغه په دغه حکومت پر رسمیت وپیژندل شي. او د خو دې پر د خبرو کړل چې دا کوم ماحول چې پیدا کړل شوی دی چې افغان طالبان ټي ټي پی چې کوم ده هغه یل تکي د امنیت ستونزه پیدا کړې ده په پاکستان کې، نغه ویلې هم دغه خبره به پاکستان غوړي چې د افغان طالبانو سره د خبرو د لارې حل کی همدغه مسله، او د دې کریډیټ به هم افغان طالبان ته ورکي او نړۍ ته به دا وښيي چې تاسو قتل افغان طالبانو د ټي ټي پی ستونزه په پاکستان کې حل کړه.
محمد صاحب، د کسان چې تاسو یاد کړل له دوی سره مو خبرې کړې دي، دا د سشکاري سجیرې پاکستانیان دې ته لیواله دي چې د طالبان حکومت نور په رسمیت وپیژني، لیکن په ورته وخت کې په کابل کې واکمن طالبان له چین سره هم ډېر نږدې روابط لري او پاکستان په ورته وخت کې غواړي چې له لویدیځ سره روابط ولري، له چین سره روابط ولري، له روسیې سره روابط ولري. دغه انډول دوی څه وایي چې څنګه دوی ساتلی شي چې له طالبانو سره دوی به بیا څه کوي؟ آیا دا څېړونکي دا نظر لري چې پاکستان هم بیا ممکن طالبان په رسمیت وپیژني؟ که څه هم تاسو خو اشاره ورته وکړه، لیکن دغه تعادل به څرنګه ساتي؟ د چینایان که ورته وایي چې دا کار وکړي یا روسان ورته وایي دوی به بیا څه کوي؟
نو دغه خبره خه جواب دار چې په د روسي کې تاسو خېلی په پاکستان ته د امریکا د چارواکي خاص وګړه د پوز مشرانو د پاکستان سفر کړی دی، دغه سي د پاکستان چارواکو امریکا ته سفر کړی دی، او په دې کې دا خبره هم مخې ته راغلې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې و چې امریکایانو ویلي دی پاکستان ته چې د ترګري په مخنیوي کې به موږ تاسو سره همکاري کوو. خو بلخوا بیا چې روس ته هغه د ټي ټي پی سره ذکر نه کوي، طریق طالبان پاکستان چې پاکستان خپل دښمنه ډله ګڼي په پاکستان کې بردونه کوي، نو روسیا د ټي ټي پی په اړه هیڅ خبره نه کوي او امریکا د ټي ټي پی ذکر هم کړی دی او څو وارې او دغه راز ټي ټي پی امریکا تر هغه ډله هم ګرځولې.
لته سو څخه مننه خادم صاحب. دلته یو بل خبره هم ده، د روسیا او د طالبانو په روابطو کې ثبات نشته. مثلا کله چې د طالبانو اوله دوره وه، روسانو طالبان په له طالبان سره روابط خراب کړل او بیا وروسته په 2003 کال کې طالبانو د ترهګرو په لیست کې شامل کړل. لږ وروسته هم روابط ګډوډ وو، حتی چې بیا وروسته په 2008 کال کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو قماندان جنرال نیکلسن له بي بي سي سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې طالبان روسي وسلې ترلاسه کوي او ورسته لغه چې بیا د سولې خبرې شوې تاسو هم نقش درلود په یو ډول په دې هڅو کې چې بیا روسانو څو ځلې طالبانو ته بلنه ورکړه چې په ماسکو کې غونډې وشوې. اما که بیا بیرته دغه تیرو تقریبا درې کلونو ته راشو، د طالبانو او د روسانو روابط یو ډول نه دي، یعنی کله ډیر نږدې شي سره، کله بیرته یو څه سره لرې شي. حتی دا په دغه تیرو څو ورځو کې مخکې ما دې ته اشاره وکړه، د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وسوای چې نه ټول شموله حکومت شرط دی. څرنګه فکر کوي چې دا روابط بیا هم تاسو په خپله خبره ټینګار کوي چې د ثبات لور ته روان دي، د دوی حکومت په رسمیت پیژني؟
ستا خبرې سره موافق یم. لږ به د طالبانو له دورې لږ مخکې لاړ شو، هغه وخت چې د شوروي امپراتوري په افغانستان باندې حمله وکړله، په هرو تقریبا یو نیم یو اشاریه پنځه میلیونه انسانان مهاجر، دوه میلیونه بې کوره، پنځه تر لس میلیونه پورې مړه شو، شهیدان شو. ما یو کتاب کې لوستل، د ابراهیم عطایي په کتاب کې ویل چې په یو ډالر باندې پلس ډالر باندې یو شی جوړ شوی نو یو ډالر خرابول کولی شي. په افغانستان کې شپېته میلیارده شوروي امپراتورۍ او پنځه شپېته میلیارده ډالر امریکا او ناټو هغه اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د شوروي په وړاندې باندې مصرف کړي، نو تقریبا یو سل شل میلیارد ډالر ته یوازې د افغانستان په خرابولو باندې مصرف شوي دي. نو حد اقل شپږ سوه میلیارد ډالر ته ضرورت و چې بیرته افغانستان جوړ کړي. طالبان د هماغه وخت مجاهدینو چې بیا په طالبانو کې راګډ شو تقریبا ډېرې، او روسانو ته اوسه پورې دا خبرې د افغانانو زړه نه دي وتلي، او نه د طالبانو وتلي دي، او نه هغه مجاهدین چې بیا په طالبانو کې شامل شو کورنۍ ورانې شوي دي. همدارنګه عراق او ایران چې کله جګړه کول په هرو دېرشو نفرو کې یو نفر مړو، او جرمني او روسیې چې کله جګړه کول په هرو لسو نفرو کې یو نفر مړو. خو کله چې روسانو افغانستان باندې حمله وکړه په هرو پنځو نفرو کې یا شهید شو یا زخمي شو. نو دومره اساسي بنیادي تاریخي مسلې د روسانو د افغانانو ترمنځ شته دی چې کیدای شي چې دغه تسلسل او ډیپلوماسي ډېر ثابته پاتې نه شي. په عین زمان کې تاسو د روسانو د طالبانو د اولي دورې خبرو په 2003 کال کې روسانو طالبانو ته تور لیست کې شامل کړ، او دغه سلسله روانه وه. که څه هم په هغه وخت کې حتی د افغانستان حکومت تلاش کوه چې روسانو سره تماس وساتي او ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وساتي، خو د امریکایان له ډاره پخواني جمهوریت او حتی د کرزي صاحب او ډاکټر غني حکومت هم نشو کړی. عبدالحق چې کله په اول وخت کې افغانستان ته راته، نو د سی آی یو جنرال لیکي چې سی آی آیسای ته خبر ورکړ، او آیسای دا خبر طالبان ته ورکړ، عبدالحق یې ووژه. دا غیر قول په بنیاد باندې ځکه چې عبدالحق ډېر د روسانو سره نږدې و. نو دغه تکتیکي وړې وړې خبرې چې موږ د تاریخ له صفحو راخلو، فکر کوم چې ډېر باثباته او ژورې ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو او روسانو ترمنځ ممکن نه دي، ځکه هغه یو تیوکرات روحانیت پرسته ډله ده، او دا چې ده یو کمونیست او غربي او کفري نړۍ. د دوی ترمنځ دوه شیونه دواړه طرفونه یو بل سره نږدې راوستلی شي. یو د ډیپلوماټیک نړیوالې خلا مسله ده چې روسان غواړي ډکه کړي. په افغانستان کې تقریبا 3 تریلیون ډالر خزانې دي. چینایان دغې نه روسانو مخکې دي، ولې روسان هم ډېره علاقه لري چې دغه خزانو تقسیم وکړي. دا اقتصادي مسله ده. جیو ستراتیژیکه مسله دا ده چې د آسیا د بام یا د جنوبي آسیا د بام په حیث باندې افغانستان موقعیت لري، پاکستان ته، هندوستان ته، همدارنګه د ټاپي مسله، د کاسا مسله، داس نور هیوادونو ته چې هم د انرژي د انتقال دپاره او هم د نور توکو د انتقال دپاره مهمه ده، د روسانو دپاره دا هم ډېره مهمه ده. دریم اساسي مسله که تاسې ولیدل، په 2023 کال کې په مارچ کې په مسکو کې حمله وشوله، هغه پنځه نفره د داعش غړي چې ونیول شول، ته هغوی ویل چې موږ د 5000 ډالرو یا د نیم میلیون روپلو په مقابل کې دا دومره حمله وکړو. تقریبا یو سوشل نفر مو په مسکو کې ووژل، او تر ډېره حده پورې د داعش سلسله او سرچینو په افغانستان کې وه. دلته د طالبانو د روسانو مشترک دشمن دی داعش ته. طالبانو
د سبا مهمه منظوره او بخشي امدا مهمه د ماسکو پلمن کې د کراکاس په حال کې چې کوم حمله وشول، جن راپور نه وای چې خو یو نیم سل کسان پکې وشل شول. لیکن سوال په دې کې دی، روسان هم د داعش سره وران دي؟ کله چې امریکایي قوا له افغانستان وتلې په امو غورزو کې په کابل هوایي ډګر کې حمله وشوه، 14 امریکایي عسكر او شاوخوا 200 افغانان وشل شول، د دې حمله مسولیت هم داعش واخیست. او په ایران کې هم د څو خونړیو حمله مسولیت داعش په غاړه اخیستی دی او په پاکستان کې هم د حملو مسولیت داعش په غاړه اخیستی دی. مخکې تر دې چې په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم، محمد صاحب، په پاکستان کې هم دوی د داعش د دښمنۍ خبره کوي چې د ډیرو خونړیو حملو مسولیت اخیستی دی د ټي ټي پي تر څنګ. څرنګه دغه داعش پاکستاني څېړونکي څه وایي؟ دغه داعش دښمنۍ د سیمې هیوادونو سره نږدې کولای نه شي.
د تاسو کوم داعش خبر وکړل او خادم صاحب هم دغه لور ته اشاره وکړه چې د روسیې په پولو کې او دغه سی په مرکزی آسیا کې یو شمېر هیوادونه هغه خپل داعش نه ګیله کوي. خو بیا که تاسو ګورئ بلخوا بیا افغان طالبان همدغه تور په تاجکستان او پاکستان باندې لګی چې دوی داعش سره مرسته کوي، بیا ایران له لارې ورکوي، همدغه افغان طالبان خپله باندې دغه تورونه لګولي په تېر وختونو کې ساس یاد شي. نو یو خو دغه مسله ده، بله د پاکستان ته دا وخت د داعش نه غټه مسله ټي ټي پي ده. نو پاکستان ته غټه مسله ټي ټي پي ده. وختي چې ما تاسو ته کوم خبر وکړه چې روسیا د سره د ټي ټي پي یا طریق طالبان پاکستان ذکر نه کوي، او بلخوا امریکا یوازې نه د ټي ټي پي ذکر کوي بلکې ټي ټي پي هغه تر اګره ډله ګرځولې ده. او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپله ویلي دي چې امریکې پاکستان ته ویلي دي چې له دغه ډلو دغه وسلوالو ډلو چې پاکستان کې بریدونه کوي چې په هغه کې تر ټولو زیاتې ذمواري ټي ټي پي اخلي، نو د هغې په مخنیوي کې امریکا هغه د پاکستان سره همکاري کولی شي. نو زما خیال نشي چې داعش به ځینې هیوادونه هغه یو ځای کې
سره یو ځای کې. خادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ داسې ښکاري چې د داعش موجودیت تهران او کابل سره نږدې کړی دي، او ځینې څېړونکي دا خبر هم کوي چې د ماسکو او د کابل نږدې کېدل یو علت د داعش موجودیت دی. ستاسو تحلیل څه دی؟
شیبر صاحب، د دشمن دشمن دوست وي، دا په دې معنا باندې چې په افغانستان کې د داعش وجود هر هغه څه دي چې د طالبانو رهبري ډېره جدي نیولې ده. دا مسله او څومره چې داعش عروج کوي او قوي کېږي هغومره به طالب ضعیفه کېږي. معنا دا ده چې که چېرته د پخواني جمهوریت او یا هم د امریکایانو په وړاندې باندې طالب خپل جنګي نریټیو یا بیانې مخکې وړلې یا ادبیات مخکې وړلې، هغه دا د مذهب جګړه وه. کله چې تاسو داعش مسله ګورئ، هغه بیا طالبان قدم په قدم باندې په دې باندې ملامتوي چې دنیا سره نږدې کېږي او د اسلام اصلي لارې پرې خوستې ده. او په افغانستان کې د مدرسو نه فارغین او هغه کسان چې جګړې ته آماده دي، هغه به د داعش نریټیو ډېر اخلي. په عین زمان کې د داعش وجود یا په داخل د روس مسکو کې د کی جی بی او د ایف ایس بی دواړو تحلیلونه دا دي چې په ډېر جدي شکل باندې د داعش د ترزیق او جوړولو د نشاط لپاره کار کیږي او بالاخره به زمونږ پولې او زمونږ داخل خطر لاندې راولي. د داعش مسله د طالبانو د روسانو ترمنځ یو د تلفیق او د وحدت یو تر ټولو مهمه نقطه ده. لنډه بل اشاره غواړم چې وکړم، هغه د نشئی توکو مسله ده. که څه هم طالبان وایي دا خبره چې موږ نشئی توکو باندې سخت بندیز لګولی دی، مګر د امریکایانو باوجود او ټول دنیا د فشار باوجود هم افغانستان په تیره لسیزه کې تقریبا نیمه لسیزه کې نوی تر پنځه نوي سلنه د ټولې دنیا نشئی توکي بلته کارول کېدل چې دا به راځي افغانستان ته، به ایران ته، عراق ته، سوریې ته، بیا اروپا ته ځي او څه یې روسیې ته راځي. فکر کوم چې دا بله یو مهم مسله ده د روسانو دپاره. نو امنیتي تهدیدات، نشئی توکي، د قدرت او د سیاسي نړیوالې ډیپلوماسۍ د خلا ډکول، د افغانستان ستراتیژیک موقعیت او خزانې د افغانستان د درې تلینه، دا هغه ممکنه مسلې دي چې روسان او طالبان به سره نږدې کړي.
محمد صاحب، د خادم صاحب چې څرنګه اشاره ورته وکړه، روسان فرضاً له طالبان سره د نږدې کېدو په حال کې دي، بل ورته ایرانیان له دوی سره رابط بهتره کړي دي. چین خو تقریبا سفارت دوی ته سپارلی ده او د دوی سفیر حتی شی جین پینګ خپل حضور ته ومانه، او بل ورته لکه د افغانستان زیرمو ته چې خادم صاحب اشاره وکړه، د هند د رسنیو ځین راپورونه په روسیو کې ما کتلي دي، هغوی دا وایي چې د افغانستان زیرمو ته چینایان په نږدې کېدو دي، موږ باید له طالبان سره روابط بهتره کړو چې خپلې ګټې خوندي کړو، او د چابهار په بندر کې لس کلن قرارداد لاسلیک کړو په وروستیو کې چې هلته به یو سلوشل میلیونه ډالره لګوي، او تقریبا شاوخوا دوه نیم سوه میلیونه ډالره به نور په لارو په د ریل په پټلۍ باندې مصرفوي. یعنی غواړي چې د افغانستان ته ور نږدې شي. په داسې شرایطو کې بیا هم فکر کوي چې د پاکستان ځینې څېړونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره به باید د دوی روابط لري پاتې شي، یعنې فکر نه کوي چې پاکستان به په سیمه کې یوازې پاتې شي که چېرته دغه شرایط مساعد شي.
بلکل تاسو زما وختي دغه بریګیډیر سید نذیر خبر وکړه، پخوانی بریګیډیر د پاکستان د پوځ، هغه هم دا خبره کوله چې دا چې کوم ملکونه تاسو یاد کړ، ایران، روسیا یا دا نور هیوادونه، تر ډیر حدا هغوی لګی دي افغانستان ته ځان نږدې کوي، او انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په نامه چې کوم اداره ده هغوی یو رپورټ هغه ورځ خپور کړو، په هغه کې هم دوی دا خبره کوله چې دا ورښکاري نه چې کوم آسیایي هیوادونه دي یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي چې هغوی به غرب ته انتظار کوي چې هغوی څه تګلاره خپلی د افغانستان په اړه باندې، نو هغه به موږ هم خپلو. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل رپورټ کې دا خبره کړې وه، او هغوی به د هند د پخوانی سفیر په افغانستان کې ګوتم دغه قول راغیستې و. داسې چې کوم نورو سفیرانو او د افغانستان کې پخوانی دغه نږدې چې د افغانستان چې کوم ګاونډي هیوادونه دي د هغوی خبرې راغیستې وې، نو هغوی کې هم هغوی هم دغه خبره کوله چې ښکاري نه چې دا وار به چین، روسیا یا نور هیوادونه انتظار وکړي چې غرب سره یا څه تګلاره خپلې، نو دوی به هغه هم تعقیبوي. خو بریګیډیر سید نذیر دا خبره کوله چې ما ته هم داسې ښکاري چې پاکستان به په دغه سیمه کې یوازې شي، خو ښکاري داسې چې امریکا او د هغوی چې کوم متحدین دي هغه به د پاکستان به د هغوی
سره یوازې
به نه وي.
خادم صاحب، فرضیه ده که چېرته د سیمې هیوادونه له پاکستانه پرته د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم داسې شته چې د ملګرو ملتونو اوسونه دي خو ځینو هیوادونو په رسمیت پیژندلې دي، آیا دا به افغانستان د ثبات لور ته یوسي؟
حکومتونه په مجموع کې شبر سره درې لوی اجنډاوې په مخ باندې لري. یو د خپل سیاسي ثبات بقا ده او قدرت کې پاتې کېدل دي، که په انتخاباتي شکل باندې وي، که په دیکتاتوري شکل باندې وي، که په نظامي شکل باندې وي. په دنیا کې موږ د مختلفو هیوادونو مختلف تکتیکونه وینو، دا هغوی یو تر ټولو غټ کوشش دا وي چې څنګه په قدرت کې پاتې شي او د ده دپاره کار کوي، هغه که په پالیسي سطح باندې وي او هغه که په هر سطح باندې وي مختلف طریقې. دویم مسؤلیت خلکو ته خدمات عرضه کول دي، هغه مثلا خلک په پروسو کې شاملول دي، هغه د ډیموکراسۍ پیاده کول دي، قانون منځ ته راوستل دي، ښځو سړو ته کار برابرول دي، د خلکو د سرخان باندې ډوډۍ، ذهني ثبات، فکري ثبات او همدارنګه امنیت راوستل دي. هم صالحات چې مختلف حقوق دي د یو ملت پر یو حکومت باندې. او دریمه اساسي مسله د یو حکومت دا وي چې څنګه د سیمې د هیوادونو او د دنیا سره په دغه یو چې اوس موږ ورته ټول دنیا ته یو کور کلی وایو، ګلوبلایزیشن کې ټول ملتونه سره یوځای شوي دي، څنګه یو د بل حقوق او مسؤلیتونه وساتي. په اوسني افغانستان کې راځي په دې باندې فکر وکړو چې څومره به دا د طالبان د حکومت لپاره د یو ډلې په حیث باندې یا د یو حکومت په حیث باندې هغوی ته به څومره ګټه کوي او ملت ته به څومره ګټه کوي. ملت ته تر حکومت ډېره ګټه ده، ځکه د افغانستان ملت کاملا منځوي دی، تباه دی، برباد دی، دنیا ته لاسرسی نه لري، څوک په رسمیت نه پېژني، چېرته سفر نشي کولی، کار پکې نشته دی، تعلیم پکې نشته دی. نو که دنیا یې آهسته آهسته د طالبانو حکومت په رسمیت باندې وپېژني، د افغانستان د ملت لپاره تر افغانستان د حکومت نه ګټه ډېره ده. نو امید ده چې روسیا طالبان په رسمیت باندې وپېژني، یعنی معنا د افغانستان حکومت او د افغانستان ملت په رسمیت باندې وپېژني، په څنګ کې قرار قرار طالبان د خپلو برنامو باندې، په خپلو پالیسیو باندې فکر وکړي، د دنیا سره همنوایي او همغږي غوره کړي. دا کوم بعضي قوانین یا قواعد چې دوی عملي کوي په افغانستان کې، یا د هغې نه صرف نظر وکړي یا په هغې کې نرمي راولي، دا به هم د افغانستان په ګټه باندې وي، د حکومت په حیث باندې، او هم به د ملت لپاره، د ملت او د خلکو په ګټه باندې وي.
خادم صاحب، دلته بیا دا پوښتنه ده، فکر نه کوي چې که چېرته له مخکې چې مومن صاحب اشاره ورته وکړله چې د سیمې هیوادونه که له طالبانو سره نږدې شي او غرب لرې پاتې شي، د سړې جګړې د وخت سیالي بیا ممکن په افغانستان کې پیل شي، دا اندېښنه نشته؟
خبره دا ده چې په دا 300 کالو کې په افغانستان کې هم سړه جګړه وه، هم توده جګړه وه، ټوله دنیا کې که آرام پیدا شي په دغې خاوره کې به ځکه جنګ وي چې حداقل د راتلونکو 30-40 کالو پورې بعضې نړیوالې برنامې چې هغه په جیو سټراتیجیک ډول باندې، په طبیعي زیرمو باندې، پر اوبو باندې او د افغانستان په موقعیت باندې وي، دا سړې جګړې به روانې وي. سړې جګړې په دا 30 کالو کې هم روانې وي، اوس هم روانې دي او بیا به هم روانې وي. روسیا او چین یا د بریکس هیوادونه او خاصا دغه د ګولمن ساکس په نام باندې یو اداره ده، هغه ته 2023 کال پورې به حداقل چین، هندوستان او روسیا او مکسیکو او برازیل د جی 7 د هیوادونو په نسبت باندې څو چنده ډېر عایدات ولري، ډېر ثبات به ولري. دا په دې معنی باندې چې هغه یو کم یو قطبي نړۍ چې وه چې هلته امریکا به حاکم او ملګرو ملتونو کې هم تاثیر درلود، هغه مسله نور قابل تطبیق نه ده. نو په اتومات ډول باندې راتلونکو شو دېرشو کالو کې تر هغه وخته پورې چې دغه 15 هیوادونه یا د بریکس هیوادونه پورته کیږي او امریکا ماتیږي یا ضعیفه کیږي، سړه جګړه به روانه وي. په څه معنی؟ په راتلونکو شو دېرشو کالو کې کله چې امریکا ماتیږي دا به مقابله کوي په سړې جګړې په شکل باندې، چې چینایان او روسیان او روسیا او دغه نور هیوادونه مات کړي او چینایان او روسان به د تقلا کوشش کوي تر څو په هغه خلاوې چې د امریکا د نه حضور په لحاظ باندې رامنځته کړي هغه ډکې کړي. افغانستان کې سړه جګړه وه، سړه جګړه به وي، سړه جګړه به په راتلونکي کلونو کې وي. اوس هنر ته افغانستان د حکومت او د حکومتداریو د حکومت واکمنانو دا ده چې په سړه جګړه کې په توده جګړه کې څنګه خپلې ګټې وساتي.
خادم صاحب ډېره مننه چې په باس کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب له تاسو څخه هم مننه. د مسرح خپرونې له اورېدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم چې د بحث تر اخره راسره ملو.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ در برنامه مهمان آزادی با شما هستم. در این برنامه از وحید امین، کارشناس مدیریت و رهبری منابع بشری و رئیس برنامه ها و خدمات کاریابی مؤسسه وودگرین در شهر تورنتو کانادا دعوت کردیم. آقای امین از سال 2016 در کانادا زندگی میکند. حدود 30 دقیقه با او درباره کار فعالیت این نهاد و اینکه افغانهای تازه وارد به کانادا از آن چقدر مستفید شدند و یا چطور می توانند مستفید شوند گفتگو می کنیم. آقای امین سلام، خوش آمدی.
سلام بر شما و سلام بر تمام شنوندای رادیو آزادی. ممنون از دعوتتان. تشکر.
سپاس از حضور در برنامه. نخست میخواهیم درباره فعالیت مؤسسه وودگرین برای افغانهای مقیم کانادا بدانیم که چی فعالیت های را انجام میده.
تشکر از سوالتان. وودگرین یکی از بزرگترین سازمانهای غیر انتفاعی در شهر تورنتو و شهرهای اطراف آن است که بیشتر از 1000 نفر کارمند داره و در بخشای خدمات اجتماعی و شمول کاریابی، اسکان، برنامه ارتقای ظرفیت، لسان، برنامه تکس و همه برنامه که مهاجرین و شهروندای کانادا را کمک میکنه با اونا خدمات را میکنه. ما مشخصا در دیپارتمنت کاریابی کار میکنم که دیپارتمنت کاریابی سازمان وودگرین 5 لوکیشن و 5 دفتر داره در 5 نقطه مختلف تورنتو و از این طریق نه تنها مهاجرین افغان، تمام شهروندای کانادا، تمام کسایی که بایس انترنشنال استودنت یا معسلین بین المللی هستن، مهاجرین، همه مهاجرین به شمول مهاجرین افغانی که تازه به کانادا آمدن، اینا را ما در همین بخشی که قبلا گفتم به شمول استخدام و کاریابی، اسکان و بخشای مختلف ما همکاری میکنیم.
بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته ده ها هزار افغان وارد کانادا شدند. تو ارقام شما دارین که چی تعداد از این افغانهای تازه وارد تحت پوشش برنامه های شما قرار گرفتن؟
ممنون. بعد از مشکلات سیاسی که در افغانستان ایجاد شد، ما البته از شروع میخوایم به سوالتان جواب بدم و بعدا ارقامم اشاره خواهد کردم. در کل از شروع وقت مشکلات ایجاد شد و دولت کانادا تصمیم گرفت 40,000 افغان از افغانستان به کانادا انتقال بده، ما برنامه خاص و مشخص را در اوتلا داشتیم که چون در که افغانای ما از افغانستان به کانادا انتقال داده شدن در هتل اینا بودن و برنامه ایمرجنسی و برنامه عاجل را که ما داشتیم به اینا هر هفته از طریق گفت کارت و لباس و غذا و اینا به خدمتشان می رسیدیم و در هر برنامه که ما ارائه می کنیم ارقام آمار و ارقام مختلف است. به سوالتان بپردازم، در قسمت کاریابی اگر مثلا مشخصا بپردازیم، ما در ماه 30 الی 40 افغان راجستر می کنیم که اینا همیشون دنبال کار هستن و می خواهند که عامل بازار کار کانادا شوند. اما این ارقام در بخش کاریابی، در بخش اسکان، در بخش ارتقای ظرفیت، در بخش لسان و در بخش برنامه‌های خاصی که ما به خانما داریم همش مختلف است و در حالت تغییر است. اگر مثلا مشخصا شما در بخش کاریابی بگوییم،
بله،
در بخش کاری ما حدود بیشتر از 10 الی 11 هزار نفر از شروع 3 سال تا به حال با ما راجستر کردن و بیشتر کسایی که تانستن امو معلومات اولیه و کورس‌های اولیه را بگیرن شامل بازار کار شدن.
افغان‌های تازه وارد به کانادا در زمینه کاریابی و اسکان مجدد با چی چالش‌های روبرو هستند و چی زمان را از دید شما در بر می‌گیره که آنها به جامعه کانادا مدغم شوند؟
ممنون، تشکر از سوالتان. البته از کاریابی شروع می‌کنیم بعد از اسکان. در قسمت کاریابی افغانای ما که به کانادا تازه آمدن بیشترشان که زبان انگلیسی را میفهمند بسیار با آسانی اینا شامل بازار کار شده میتونند. چند موردی که بسیار چالش برانگیز است، یک تعداد افغانایی که خودشان با مؤسسات کار کردن، با سفارت کانادا و با پروژه کانادا در بخش‌های مختلف در افغانستان کار کردن زبان انگلیسی را خوب میفهمند، اما فامیلایی را که اینا با خود آوردن بیشتر چالش در بخش زبان است و در بخش ارزیابی اسناد که اینا امو اسناد را که در افغانستان درس خواندن باید است اینجا ارزیابی شود مطابق اسناد کانادا. یک سلسله پی مراحل دارن که از پانتونی که اینا در افغانستان درس خواندن باید است تاییدی به دست بیارن اینجا سازمانهایی که اسناد ارزیابی میکنن و در زمین در بخش لسان. و چالش های دیگه ای که هست در بخش های فرهنگی هست، چون محیط کاری افغانستان با محیط کاری کانادا تفاوت‌های به خصوص خود داره که اینجا مثلا اون موارد در نظر گرفته میشه. یکی از چالش‌هایی است که در افغانستان سیستم یونین نیست که کارمندان را حمایت کنه، اما اینجا سیستم یونین است و کسی که بعد از 3 ماه دوره پروبیشن شامل بازار کار کانادا میشه او استخدام کننده یا امو کمپانی نمیتونه اینا را منفق کنه یا فایر کنه به دلیل از اینکه اینا حمایت یونین هم داشته باشه. و بقیه تفاوت هایی که در محیط کاری افغانستان و کانادا وجود داره، بخصوص موضوع لسان و یک سلسله نزاکت هایی که در اونجا مراحت میشه، در اینجا مثلا عادی است و در اینجا عادی است، در اونجا مراحت میشه. همین مشکلات ها از بخصوص در قسمت زبان، در قسمت ارائه اسناد، در بعض موارد دیگه ای که افغان ها میخواین به یک رشته در افغانستان کار کردن اینجا میخواین تغییر رشته بتن، این زمانگیر است. دیگه دوستایی که افغانایی که در بخش طب و انجینیری در افغانستان تحصیل کردن باید از لیسانس از اینجا را اما به اصطلاح لایسنس میگن، لایسنس طب و انجینیری از اینجا را بگیرن که اون زمانگیر است و حدود 2 تا 3 سال در بر میگیره. اما در بقیه سکتورا و در بقیه بخشا بسیار با آسانی میتونن این زبان انگلیسی را بفهمن و مصاحبه خوب انجام بدن شامل کار شوند. در قسمت اسکان همین رقم کسایی که اینجا به کانادا آمدن یک مدت اینا در هتل ها زندگی میکنن و از طریق همون سازمان که حمایت میشن IRCC دفتر مهاجرت کانادا اینا یک نامه دریافت میکنن که برشان به اصطلاح خانه به کرایه داده شود، چون اینجا وقتی کردیت درست نمیداشته باشه، شخص کار نکنه و پول در اکانتش نباشه، پس خانه برشان کرایه نمیدن. اما یک مدت این چالش هست تا وقتی که امو لتر است، لتر سازمان میباشه و اینا به خانه کرایه میگیرن، اما بعد از او باز وقت کارش رو میکنن و کردیت جور میکنن و عایداتشون بیشتر میشه. اصلا این مشکل وجود نداره. اما در ابتدا مشکل است که خانه پیدا کنن و مشکل است که کار پیدا کنن تا که اسنادشان ارزیابی شود.
آقای امین، در میان افغانهایی که در نزدیک 3 سال اخیر وارد کانادا شدن، شما هم اشاره کردین که شماری از آنان در رشته‌های مختلف تجربه دارن و کار کردن. یک مقدار میخواییم بیشتر بگوین که آنها چی گونه میتوانند که در رشته‌ای که قبلا کار کرده بودن در کانادا کار پیدا کنن، و اگر بخواهن تغییر رشته بدهن کدام مراحل را مشخصا طی کنن؟
تشکر، سوال بسیار خوب و جالبم هست. به کانادا land of opportunities میگن، یعنی سرزمین فرصت ها. افغانای ما که در رشته کار کردن در اون رشته هم میتونن دوباره پس در اینجا کارش رو کنن، و اگر بخواین که رشتهشان تغییر بتن هم میتونن رشته خود تغییر بتن و در رشته جدید آغاز به کار کنن. در رشته که قبلا اینا کار کردن، فکر کنین سکتور طب باشه، IT، انجینری یا سکتور زمین شناسی یا در هر بخشی که بودن یا در بخشای سیاسی و جورنالیستی، اینجا پروگرامای خاص هست. به خاطر که مهاجرین افغانستان تنها مهاجرین نیست که در کانادا میان، همه کسایی که از کشورهای دیگه مانند هند و پاکستان و ایران و بقیه کشورها به کانادا میان به حیث مهاجر یا اینترنشنال استودنت یا به حیث اینترنشنالی ترین پروفیشنلز که تجربه دارن، این افغانای ما را اصطلاح انگلیسی اینترنشنالی ترین پروفیشنلز میگن که اینا تجربه دیگه کشور دارن. به خاطر که امو تجربه اینا در اینجا در نظر گرفته شوه، پروگرامای خاص هست به نام منتورینگ پروگرام و بریجینگ پروگرام. منتورینگ پروگرام پروگرام راهنمایی است که مثلا فکر کنین یک شخص در رشته طب تجربه داره و در افغانستان در رشته طب درس خوانده، میخواد دوباره اینجا شامل بازار کار کانادا در رشته طب شوه. برنامه منتورینگی که از طریق دولت کانادا حمایت مالی میشه، اینا یک نفر منتور یا مربی را که بیشتر از 10 الی 15 سال تجربه داشته باشه در همون رشته که فکر کنین رشته داخل است، جراحی قلب یا مثلا هر رشته دیگه که باشه، با همون کسی که جدیدن وارد کانادا میشه با او مچ میکنن یا اینا را با هم معرفی میکنن، البته به اصطلاح ما، و اون کسی که در کانادا تجربه 10-15 سال داره و کسی که از افغانستان آمده، تفاوتایی که در رشته طب در کانادا و افغانستان است همه را با اونا شریک میسازن، و اگر سرتیفیکیت، دیپلم و یا ترنینگ نیاز باشه و برشان معلومات ابتدایی و بعدا معلومات عمومی را ارائه میکنه که در همون رشته شامل بازار کار شد. و همین شکل مثلا در دیگه سکتورها، مثلا سکتور بزنس یا ترمسال سکتور بخشای اداری یا هر بخش دیگه که باشه، همین منتورایی که در کانادا وجود داره و بیشتر کسایی هستن که سینیرها هستن و تقاعد کردن و جوانا را میخواین کمک کنن، اونا تجربه خودشو شیر میکنن و مطابق همون برنامه سیمایی که با منتور اینا سپری میکنن، بعدش میتونن که برای رشته که قبلا کار کردن شامل بازار کار کانادا شون، اما بعدشون نیاز به ترنینگا و سرتیفیکیت ها و اینا دارن که مطابق راهنمایی منتور پیش میرن.
بله،
کسی که بخواه مثلا متخصصین یا کسایی که البته قبلا من گفتم اینترنشنال ترین پروفشنالز که از دیگه کشورها و به شمول افغانستان شامل از اینجا میخواین شامل بازار کار کانادا شوند، در رشته دیگه تغییر بتن، اینجا به نام سکند کریر یا رشته دومی یک برنامه است که از طریق امپلویمنت آنتاریو یا خود دولت فدرال کانادا کمک میشه. اینا با یک متخصص بخش سکند کریر ملاقات میکنن و دلیلش ارائه میکنن که ما چرا به این رشته که فعلا ما در رشته قبلا ما در افغانستان بودم انجینری و اینجا میخواییم در رشته آیتی بروم، دلیلش از پیشان پرسان میکنن، و بعد از اینکه دلیل پرسان شد به برنامه این رشته جدید اینا را به ترینینگ روان میکنه برای 3 ماه انترنشپ، و بعد از انترنشپ اگر نیاز به بقیه ترینینگ ها باشه اینا را به اصطلاح دولت مجانی کمک میکنه، برشان پول داده میشه، و بر علاوه پول سیستم از اینجا قسم است که کسایی که درس بخوانن یا سکند کریر یا هر پروگرام دیگه را نه تنها به خود برنامه که اینا درس میخوانن، به کرای خانه و موارد دیگه که به شمول خوراک و پوشاک اینا هم است دولت کمک میکنه که دو پورشن داره، یک بخش از قرض است و یک بخششون به حساب بخشش است که گرانت میگن، و از این طریق نفر تماما موضوعات را میگه که من چرا شغل ما تغییر میتم، چرا میخوایم در رشته دیگه کار کنم. بیشتر کسایی که شغلشان تغییر میتن اینجا با رشته های پردرآمد مثلا میگه رشته قبلا ما کار کرده بودم در افغانستان کار خوبی بود، اما در اینجا در کانادا به اصطلاح معاشات و موضوعاتش فرق میکنه، اینجا ما باید از رشته ای را بخوانم که مطابق از اینجا پول بیشتر مثلا.
آقای امین با معذرت کرف شما را اینجا قطع میکنم، از رشته های پردرآمد یاد کردی، میشه برای ما حالا بگویی که وظایف و سکتورهای پردرآمد در کانادا کدام ها هن و مهاجرین افغان چطور میتونن که در این بخش ها کار کنن؟
تشکر از سوالتان. رشته های پردرآمد در کل رشته هایی است که در کانادا نیاز به همو متخصصین دارن. مثلا ما بر شما مثال کووید 19 میگم. قبل از کووید 19 رشته صحت و رشته تکنولوژی بسیار سکتورهای پردرآمد نبودن و بسیار نیاز نبود که در این رشته دولت کانادا استخدام کنن، اما بعد از موضوع کووید 19 و همین حکم که ما با شما صحبت میکنم، در لیبر مارکت کانادا پردرآمدترین رشته هایی که هست بخصوص در تورنتو رشته هلت کیر است که ما شما تپ میگیم برش در هر بخشی که باشه، چون اینجا به اصطلاح سینیر کیر، لانگ ترم کیر، ریتایرمنت سنتر و جایی هست که این یارو اشخاص متقاعد کمک میکنن. با او خاطر رشته تپ یکی از پردرآمدترین رشته هاست. رشته تکنولوژی در حال رشد است، چون بعد از کووید 19 یک سلسله تغییراتی که در سیستم کار ایجاد شد، همگی ورچوال کار میکردن، به شکل آنلاین کار میکردن، با او خاطر به تکنولوژی نیاز مبرم بود و آل هم تکنولوژی و بخش سایبر سیکیوریتی که دوانکا و بخشای وبسایت است از پردرآمدترین بخش ها هست. بخش توریزم به خصوص سیاحت در تورنتو، چون خود تورنتو یک شهر تجارتی است، پردرآمد است. بخش معادن بخش بسیار خوب و پردرآمد است. بخش ریال استیت یا به اصطلاح دری ما و شما راهنمای معاملات و خرید و فروش خانه یکی از پردرآمدترین سکتورها بود که فعلا نظر به موضوعات سیاسی که در کانادا وجود داره در رشته های پردرآمد قرار نمیگیره، اما یکی از سکتورهای پردرآمد است که همگی کوشش میکنن در این بخش کار کنن. افغانای ما نه تنها در رشته های پردرآمد در هر بخش بسیار موفق هستند و بیشترشان که میخواین تغییر رشته بتن در همین بخش های تکنولوژی و در بخش هلت کیر، در بخش توریسم و در بخش ریال استیت بسیار زیاد ما افغانای موفق را داریم که در بزنس یا تجارت خانه بسیار دست بالا دارند و کارهای خوب هم کردن، دستاوردهای بسیار خوب و خاص دارند.
تشکر. و بسیار کوتاه درباره شرایط ثبت نام برای کاریابی در دفترتان یا نهادی که کار میکنین برای ما بگو آقای امین، که شرایط و معیار چیست؟
ممنون. شرایط ثبت نام به همگی یکسان است. اگر شهروند کانادا باشه، کس از خود کانادا و یا از جمله مهاجرین عمومی در کل، اگر مهاجرین افغان باشن، در قدم اول وقتی اینا مراجعه میکنن فقط 4-5 مورد ارزیابی میشه. یک، اینا باید استاتس یا به اصطلاح اسناد کار داشته باشن که کسایی که ویزیتور ویزا داره و انترنشنال استودنت هستن، به خاطر که اونا شاگرد هستن اجازه کار کمتر میداشته باشن، اونا شامل چیز الیجیبل و چیز نمیشن، وجود شرایط نمیشن. بقیه همه کسایی که سیتیزن هستن، پرمننت رزیدنت یا اقامه دائمی دارن، و افغانای ما خوشبختانه کسایی که اخیراً آمده همیشون اقامه دائمی دارن و الیجیبل میشن. موضوع دوم این است که فعلا فول تایم کار نکنن، به شکل فول تایم اگر کار داشته باشن در سیستم بانکی و اینجا سوشال انشورنس نمبر میگن رسیدگی میباشه، فعلا بیکار باشن. و دوم این که به اصطلاح اسنادشان ارزیابی شده باشه و اگر بخواین بخصوص کارهای دفتری در علاقه داشته باشن که انجام بتن، باید از اسناد تحصیلیشان از هر کشوری که باشن به شمول افغانستان باید اسنادشان ارزیابی شده باشه و آماده باشن که در 2 هفته الی 1 ماه شامل بازار کار شوند. و امی از معیارهایی که ما میپذیریم. اگر کس اینجا با ویزه توریزم یا مثلا استودنت میباشه با شرایط اونا فرق میکنه.
چند دقیقه از برنامه باقی مانده آقای امین، بسیار کوتاه چند سوالی که هست میشه پاسخ بدین. بر ما اکنون بگوین که برای چی تعداد از افراد تا حال از سوی نهاد شما زمینه کار و اشتغال در جاهای دیگر فراهم شده و عملا کار میکنند؟
ممنون، تشکر از سوالتان. در کل اگر مثلا ما به اصطلاح در کل بگوییم که شامل همه کلاینت های ما میشه، ارقام جدا هست. اگر مثلا از افغان های ما بگوییم ارقام جدا هست و در کل ارقام هر روز فرق میکنه، اما ما از شروعی که بیشتر به ارقامی که افغان ها را کمک کردیم میپردازم. از شروعی که مشکلات ایجاد شد و ما یک گروه تخصصی را ایجاد کردیم به نام افغان ادوایزری گروپ. قبلا کم افغان های ما کم مراجعه میکرد، ما در ماه اینجا الی 60 نفر افغان را رجستر میکنیم به خاطر کاریابی و از هر کس شرایطش فرق میکنه. بعضشان که نیاز به زبان انگلیسی و بعض پرمیلای دیگه دارن دیرتر و بعضشان زودتر شامل کار میشن، اما در قسمت کار ما حدود 9 تا 10 هزار افغان کمک کردیم که اینا شامل بازار کار شوند و کار پیدا کنن. البته قسم قبلا گفتم یک کام هرمون در حال تغییر است، در حال ازدیاد است تغییر است، چون افغان ها زیادتر مراجعه میکنن در دفاتر ما. تشکر.
بله، یعنی کسانی که مراجعه میکنن و شامل برنامه های آموزشی میشن یا شدن، مطمئن باشن که برشان زمینه کار و اشتغال فراهم میشه؟
از لحاظ مطمئن بودن برمیگرده به ای که اسنادشان ارزیابی شده باشه، زبان انگلیسی را بفهمند، اما موضوعات و نزاکت هایی که از لحاظ فرهنگ و کلچر کانادا و افغانستان هست بفهمند و راهنمایی هایی که از طریق امپلویمنت کانسلر یا متخصص کاریابی برشان ارائه میشه اونا رو به نظر بگیرن. ما تا حد زیاد گفته میتونیم که شامل بازار کار کانادا شده میتونن، اما اگر مشکلی ایجاد میشه و به اصطلاح مصاحبهشان خوب تیر نمیشه، بعدش دوباره ما باز با اینا کمک میکنیم، باز دوباره با ایشان مصاحبه ماک انترویو یا مصاحبه آزمایشی انجام میدیم تا وقتی که موفق شوند. اما 100% گارانتی کردن از این به اصطلاح برمیگرده به این که خود کلاینت و کسایی که مشتریان ما به خاطر کار به ما مراجعه میکنن چقدر به اصطلاح میتونن که خود به شکل درستی در مصاحبه با امپلایر یا با مو بزنس هایی که میخواین در اونجا کار کنن چیز کنن، سوالاتشان جواب بدن. اما ما تا حد آخر کوشش میکنیم که اینا استخدام شوند.
در آخر درباره جوایزی که دریافت کردی آقای امین بر ما بگو. شما به پاس خدماتتان برای مهاجران در کانادا جوایز گرفتین، این جایزه ها از سوی کدام نهادها به شما داده شده؟
تشکر از سوالتان. جوایز مختلف ما در جریان کار در کانادا برست آوردیم. من تقریبا در حدود 7 سال که در 7.5 سال که در کانادا زندگی میکنم تقریبا در 4 سازمان کار کردیم و از طریق خود سازمان ها، از طریق پارلمان کانادا و از طریق چریتی ویلج که یکی از ارگانیزیشن های بسیار بزرگ در سطح کانادا هست و دفتر مرکزیشان در بریتیش کولومبیا هست، از این طریق برست آوردیم. و پارلمان کانادا در جریان کووید 19 یک تعداد کسایی را که بسیار موافقانه برای شفاخانه ها و کلینیک ها و سایت های واکسینیشن کووید 19 کمک کردن و متخصصین طب اونجا برشان زمینه کاری را مساعد کردن به نام Pandemic Heroes Award که به اصطلاح قهرمان زمان کووید 19 است که من یکی از او جایزه را به دست آوردم از طریق پارلمان کانادا و وکیل پارلمانی که در منطقه ما هست و از طریق چریتی ویلج هم جایزه تاثیرگذارترین کارمند سازمانهای غیر انتفاعی را به دست آوردم و بر علاوه کارهای رسمی به شکل غیر رسمی افغانها را به شکل منتورینگ یا برنامه منتورینگ که به اصطلاح رهنمایی میکنه و راههای درست برشان جهت موفق شدن در کانادا نشان میده، من به شکل داوطلب و مجانی کار میکنم و از این طریق جایزه هایی را به دست آوردیم به نام اینفلوئنسر منتورینگ ایوارد که به اصطلاح کسی که در جامعه تاثیرات مثبت برای شهروندا و برای کسایی که در اجتماع هستند چیز میکنه و تشویقشان میکنه به خاطر از اینکه در جامعه یک شخص مفید و درست واقع شوند. جایزه ها زیاد است اما فقط هدف من خدمت بوده و حالا هم به این کارها ادامه میتونم افتخار میکنم که جزء جامعه افغانا در کانادا هستیم.
آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. از شما وحید امین، کارشناس مدیریت و رهبری منابع بشری و رئیس برنامه‌ها و خدمات کاریابی مؤسسه وودگرین در شهر تورنتوی کانادا، باز هم تشکر که در برنامه حضور یافتی.
تشکر که مرا دعوت کردین. سپاس روزتان بخیر. کلاب